سلامونه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. فرشته صحاکیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ستاسو کوربنه. تر هر څه د مخکې خبرونه، د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ غړي او ولسی شاعر ګیلمن وزیر د مړی کاروان چې نن د پاکستان پلازمین اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لور روان شو، د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ شو. د دغه غورځنګ غړي، مشران، خپلوان او ملاتړي د ګیلمن وزیر له جنازې سره یو ځای روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځای ودرېد او د خلکو ډلو ته یې وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نسکوره شوې ده. دا یو سیاسي فعال د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي. ګیلمن وزیر تیر یک شنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول شو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر وو، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور شو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمن څه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی ده د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم سبا جمعه د هغه په پلرنۍ هدیره کې وشي. د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان خاورې ساتنه موږ ته تر خپل سر ډیر ارزښت لري او ساتنه یې کوو. نورالله نوري دا څرګندونې نن د جولای 11 په لوګر کې پر یوې غونډې کې وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان د سرحدونو ساتنه زموږ فرض ده او په تیرو دریو کلونو کې مو دا فرض ترسره کړی ده. ښاغلی نوري له دې وړاندې هم د افغانستان د سرحدونو د ساتنې په اړه ورته څرګندونې کړي دي. د کندهار په میرویس مینه کې د دوو خزو او یو تن نارینه جسدونه پیدا شوې دي چې په مرموز ډول وژل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې لیکلي د دغه دوو میرمنو او یو نارینه د وژل کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو جسدونه یې نن سهار په یو کور کې موندل شوې دي. په بیان کې راغلي چې د پیښې د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې روانې دي. د طالبانو امنیه قومندانۍ د پیښې د سرنګوالي او انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وی د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربري او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبت ایښی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپلې ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې د 14 نیټې په پایل کې وشي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یې یو بله لاره په پام کې نیولې ده چې سهار لشپه ګونات مخام تر شپږو پرې تګ راتګ کولای شي. د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول د مازیګر لشپږو نه د سهار تر شپږو بجو یو شپه له شمال څخه جنوب او بل شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د په وینا وړو مسافر وړونکو موټر بعد شپې له خوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي ولایتونو سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوی وی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هیواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه ناسم دي. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبه د ازادي راډیو د مشال برخه ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا په څیر روانه ده. اغلی بلوس وړاندې وایي پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندي سره په وروستیو غونډو که دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندي پاکستان ته د درې ورځنی سفر په ترڅ کې ویلی وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولای دی. یو ایچ آر سی د جولای په 9 په یو خبر پاڼه کې ویلی وو ګراندي د غیر قانوني کډوالو د پلان د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د هالند د دفاع وزیر وایجر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونه د پرزو استول پایل کړي. د هالند د دفاع وزیر بکلمنس پرون چهارشنبه د جولای 10 واشنگتن کې د ناتو سرمشري پټسنده کې ازادي رادیو ته وویل ژر به اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکل به اوکراین ته د هغو شپږو اف 14 جنگي الوتکو ورکړه پایل کړي چې ژمنه یې کړې وه. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوریدای شي. وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلی شي. یو شمیر
پانتور پښتون و درول دا ډیر ستر ځای دا بیرته نه راګرځي. دغه خپل بیت دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي.
د پخوانی سناتور افراسیاب خټک نظر هم په دې اړه لرو.
هیڅ د سي پښتنه د دولت لخوا نه چیرې سکه مکه دي شي یا د دې پچکې دوه لپاره څه د ویتا بهر لګلو لپاره هیڅ د کار سره دي شي پښتنه وشوي.
افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالرو زیاته پنګونه کړې ده.
ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوی دی. په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه‌ګذاري ډېره شوې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشروای دوی با لخپل مبارزه لاس وانخلی. منظور پښتون دا سرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو شمیر سیاسي څیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړي او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یو روغتون کې د ژور ټپونو له امله پرونه وخت ساور کړه. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شوی او درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې وو، خو تیر شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې وړې با سبب خپل پلارانه یادیره کې خاور ته وسپارل شي. وړاندې جزئیات با سنا کاکړ راکړي.
یو ورځ بداشه یو ورځ بداشه شي خبر چې ګیلمن شهید دی، دلارو بر پښتون افغانو لسارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوندپور پرې کړ. هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځای روغتون کې تر درملنې لاندې وو، خو تېر شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داوود، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپيري نغمي او پلسکونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک کړنلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11 په خپل ایکسپانډ لیکلی چې ګیلمن د یو رښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریس کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د رښتینی مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یو ستره ضایع بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیر ستر ځای ده، ټول قوم ټول پښتون و درول دا ډیر ستر ځای ده، دا بیرته نه راګرځي. د خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې مولایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې پلې مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو د ډیرو خلکو په ژوندو کې د محبوبیت دلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې.
وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوسټ نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې اتم میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو لخوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخونزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزاد خېلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر وای دوی به له خپلې مبارزې لاس وانخلي. منظور پښتین دا څرګندونې نن په بډبیره کې د خپل غورځنګ د پلویانو یوې غونډې ته وکړې. دغه کسان د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر د جنازې کاروان ته راټول شوي وو. ګیلمن وزیر چې د څو کسانو تر حملې وروسته په کومه حالت کې وو د چهارشنبه ناوخته یې مړینه تایید شوه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر د مړي کاروان چې نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د شمالي وزیرستان پر لوري روان سو د ویرجنو کسانو له لویو ډلو سره مخامخ سو. دغه غورځنګ غړي مشران خپلوان او ملاتړي د پنځشنبه په ورځ د ګیلمن وزیر له جنازې سره مل روان وو. په بډبیره کې د خلکو ډلې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل د دوی مبارزه به په جدیت روانه وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د لارې په اوږدو کې څو ځایه ودرید او د خلکو ډلو ته وینا وکړه او وی ویل چې د دوی د صبر کاسه نوره نسکوره سوې ده. دا د یو سیاسي فعال د جنازې لومړی لوی کاروان دی چې له اسلام آباد د خلکو له لوی ډلې سره وزیرستان ته روانېږي او جنازې د هغه له وصیت سره سم د افغانستان په درې رنګه ملي بیرغ پوښلی دی. ګیلمن وزیر تیر یکشنبه په اسلام آباد کې د ځینو کسانو لخوا سخت وډبول سو او له هغې راهیسې د اسلام آباد په یو روغتون کې بستر وو، خو تیره شپه یې د مړینې خبر خپور سو. د پاکستان حکومت د دې موضوع په باب رسمند کومه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د جمعې په ورځ د هغه په پلرنۍ هدیره کې وسی. د پخوانیو افغان ولسمشرانو حمید کرزي او محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم د ګیلمن وزیر په باب خپګان ښوولی او پر د برید یې د پښتنو لپاره یو ځای ابللې ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار له پخوانی سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده او له هغه یې پوښتلې دي چې د ګیلمن وزیر وجل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
آخري خبره سره شي کوزه چې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو د شرایط چې سی وګوري دی چې د چا لخوا نه وژل شوی، چا چې په دې حمله کړې وه په اسلام آباد کې. اول خدا خبره ده چې دې حملې نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی و، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی و. بیا چې پی ټی ایم د لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د لپاره غږ اوچت کړو، نو بالاخره هغلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوسه پورې هیڅوک توقیف شوی نه دی. دا د منالو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کړي. دویمه ده چې د تداوی تر هیڅ پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چېره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دې غوښتنې وشوي چې دې خارج ته باید اجازه وکړي، مګر د نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و. دا خبرې شک پیدا کوي او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کې دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی؟
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد لپاره خلک چې دوی د دې نه زیات ځکه ویریږي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړورو خلکو کار دی، او دوی ځکه چې دوی خو خپله خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پرېږدي. نو دا ډیره لویه خبره ده. او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کے نو تحریکونا دا اولسی پاسنون چسوات کے نور زینو کے دا کم خلق کئی عام اولس خلق دی دی نا خانان دی نا نوابان دی نا لوی سرمایہ دار خلق دی عام خلق دی او در وجہ دا جتا سوال دیو چھ عام خلقو کے دی دی پارا سمرا ہم دردی دا سمرا یعنی دا پارا خلقو غا گوچت کرو سمرا دی دیورانڈ کر خید وڑو خواہو تا دا پارا خلق چھ دی اگر درد محسوس کرو داسی خلکو چې دین لی دلیو او نه کتلیو خدا دا چې دی په یو سیمبول بدل شو د مقاومت په یو سیمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده نو هغه کې یو سیمبول او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغه همدردی د سر دی.
افراسیاب خټک وو چې د ګیلمن وزیر د قضیه په اړه یې را سره خپل نظر شریک کړ.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان د بهرانیو چارو وزارت له دغه هیواده د بی اسناد افغانانو د وستلو خبره رد کړه. د دې وزارت ویان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري.
روسلاغي چې د پاکستان حکومت د موضوع چې ګوندی د افغان بیا اسناد کډوالو د ایستلو پریکړه ځنډول شوې رد کړه. یو شمیر افغان کډوال د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چهارشنبه په ورځ په ولیکلي پیغام کې مشال رادیو ته ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د پخوا په څیر دوام لري. دا غلی بلوچ په خبره پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري فلیپو ګراندي سره په وروستیو لیدنو کې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د ځنډېدو په اړه هیڅ ډول تفاهم نه دی کړی. ښاغلی ګراندي د پاکستان د درې ورځنی سفر وروسته د اسلام آباد له هغه پریکړې چې ګواکې د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ځنډولې هرکلی وکړ. د بیا اسنادو افغان کډوالو د لړۍ د ځنډېدو په اړه د پاکستان حکومت لخوا د راپورونو ردول ځینې افغان کډوال اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوالې سنیلا فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان کې د بی اسناد او افغان کډوالو په ډله کې پوځیان د مدني ټولنو غړي او خبريالان شامل دي چې زه هم پکې یم. سمو دوران دی له نورو کډوالو سره موږ ملګرو ملتونو دفتر ته ورغلو. هغوی وویل چې صبر وکړي، یو حل لاره به پیدا شي. نه پوهیږم څومره انتظار وکړو.
یو بل افغان کډواله اوګ احمد زئی بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیار څخه غواړي چې د افغان کډوالو ستونزو ته جدي پام واړوي.
د یونیسیار محترم دفتر څخه دا غواړو چې د یو تفاهم له لورې دی د افغان مهاجرینو ته په پام لرنې سره کوم کسان چې د یونیسیار په دفتر کې ثبت او د کیس لپاره انتظار باسي که کیدای سي کوم بل هیواد ته انتقال تر څو د کیسونو لړۍ بشپړه سي. او هغه مهاجرین چې په پاکستان کې دي نو د یونیسیار د ادارې څخه غوښتنه لرو چې دوی ته اسناد ورکړل سي تر څو د هغه خوندي اسنادو په مطابق دغوی وکولی سي چې په پاکستان کې آزاده توګه باندې ژوند وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وساله ازادي رادیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار د نه پاملرنې له امله شکایت وکړ. ښاغلی وسال وویل
مهاجرینې که بعد از 15 اگست سال 2021 د پاکستان
هغه کډوال چې له 2021 میلادي کال وروسته پاکستان ته راغلي چې له 2000 زیات دي، 15000 یې په یو ان ایچ سی آر کې ثبت شوي. دوی باید هرو دوه میاشتو کې وروسته خپلې ویزې تمدید کړي چې په هغې ډېر مصرف راځي. ډېری یې توان نه لري د ټولو ستونزو کډوال په رواني ستونزو اخته کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې د کډوالو ږغ باید واورېدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به یې د 2025 کال تر جون میاشتې تمدید شي. دا کارتونه افغان کډوالو ته چې شمېر یې 1.4 میلیونو ته رسیږي اجازه ورکوي چې له روغتیایي، تعلیمي او بانکي خدمتونو څخه برخمن شي. دغه پریکړه پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندي له سفره وروسته شوې ده. په غې اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري لخوا خپره شوې وه، د ادارې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو د تمدید غوښتنه کړې وه. د اعلامیه له مخې ګراندی همداراز د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درولو غوښتنه هم کړې وه، خو د پاکستان حکومت د وروستې پریکړې له مخې داسې ښکاري چې دغې غوښتنې ته پام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو په ایران کې تر 3 میلیارډ ډالر زیاته پانګونه کړې ده. د ایرا ایسنا خبری اجانس د دغه خونې د رئیس محمود سیادت لقول ویلي چې په ایران کې د ثبت شویو شرکتونو له 50 سلنې څخه ډیر افغانانو پورې اړه لري.
روسلغه چې د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې چارواکو په هغې واد کې د افغان سوداګرو لخوا د میلیارډونو ډالرو پانګونې خبر ورکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې ایران سره د سوداګرۍ زیاتوالی په هغې واد کې د افغانانو لخوا د زیاتې پانګونې لامل شوی دی. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جنرال کوزي د پنجشنبې په ورځ په ایران کې د افغاني شرکتونو د شمیر او پانګونې په اړه له جزئیات ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل.
خود ایران سره په دې منطقه کې زمون کاروبار د تجارت زیات شوې ده، په دغه خاطر باندې ایران کې سرمایه گذاری ډیره شوې ده. یو خو هلته برق ارزانه ده او شرایط ښه دي او سهولتونه دي، انرژي ارزانه ده او تسهیلات شته، د تولید بهر هلته موجود ده، تولیدات زر کېدلی شي چې جهان ته انتقال شي، نو بعضې سهولتونه هلته شته ده ځکه خلک سرمایه گذاري کوي.
ښاغلی الکوزی وایي وروسته له هغه چې د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شو او امریکایي ځواکونه له هیواده ووتل، خلکو خپلې پانګې د ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته انتقال کړې. د ایران او افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو، قانونو او کرنې د ګډې خونې مشر محمود سیادت د چهارشنبې په ورځ ایسنا خبری آژانس ته د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو فعالیتونو پر اهمیت د ټینګار تر څنګ وویل افغان سوداګرو په ایران کې څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې په دغه هیواد کې تر 50% ډیر ثبت شوي شرکتونه د افغانانو دي او په ایران کې تر ټولو ډیر بهرني پانګوال هم افغانان دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر فابریکه لرونکي خپلو ستونزو ته په اشاره سره وایي د تولیداتو لپاره د لازمو بازارونو نشتوالی پانګوال دې ته اړ باسي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي. په کابل کې د بوټونو د یوې کارخونې خاوند محمد طارق ازادي راډیو ته وویل
د بازار نشتون د دې زمينه برابروي چې خلک خپل شتمنۍ ایران ته یوسي او هلته خپل کاروبار پیل کړي، ځکه چې موږ دلته په تاوان کار کوو. همدا اوس له خلکو او د خامو موادو له پلورونکو څخه پوره وړیو، زموږ شتمنۍ نیمه سوې ځکه چې بازار نسته.
تر دې مخکې په ایران کې یو افغان پانګوال سعود بختیار ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر نه دي. نوموړي افغانستان ته د هغوی د نراستنېدو یو لامل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت محدودیت یاد کړی و. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. طالبانو ویلي هڅه کوي چې افغان سوداګر خپلې پانګې افغانستان ته انتقال کړي. اقتصاد پوهان هم د بیلابیلو لاملونو له مخې له افغانستان څخه د شتمنیو د وتلو پایلې ناوړه ګڼي. اقتصاد پوه عبدالنصیر رشتیا ازادي راډیو ته وویل خغلی رشتیا و ویل په دې جمهوری نظام کې د نامنی او اداري فساد زیاتوالی د افغانستان د ودې د مخنیوي لپاره د دې هیواد د ګاونډیو د پټکو دښمنانه پلانونه او ځینې سیاسي لاملونه په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې اساسي ستونزې دي. اقتصاد پوهان خبرداری ورکوي که حکومت په دې برخه کې شته ستونزې هوارې نه کړي، ښایي د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب او بېوزلي او بېکاري لا زیاته شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د جولای د میاشتې 11مه د وګړو نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې یو شمیر لوی کورنۍ وای د بې وزلۍ او کمزوري اقتصاد لامل د خپل ماشومانو لپاره خوراکي توکي، جامې او نور اړین توکي نشي برابرولی. د ملي احصایې ادارې د وروستۍ معلوماتو او د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنیو اوسط شمیر له 8 څخه زیات دی. نور حال پر رپورټ کې
دا په افغانستان کې یو له هغو کورنیو څخه ده چې د غړو شمیر ډیر دی. دوی وایي د بیکارۍ او بېوزرۍ له امله د خپلو ماشومانو لپاره د خوراکي توکو، جامو او نورو اړتیاو د برابرولو وس نه لري. دوی وایي اوس یې هڅې یوازې په دې ورټولې دي چې ماشومانی ژوندي پاتې شي. د دې کورنۍ مور چې د بدخشان ولایت اوسیدونکي ده، اونۍ غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه و ماشومان لرم چې د ټولو عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دوی ډېرې غوښتنې لري. کله چې د باندې د چا ښه کالي وګوري او څوک ښه خواړه برابروي، دوی یې هم له ما غواړي. زه ورسره ژمنه کوم چې که بازار ته لاړم تاسو ته یې هم اخلم. څه وکړو؟ په دې ډول خپل ماشومان تیر باسو، وس یې نه لرو.
دا په افغانستان کې یوازینۍ او د یوې کورنۍ کیسه نه ده. اتل د کابل اوسیدونکي چې نه ماشومان لري، له ورته ننګونو سره مخ دی.
زه شکر یو له سره عیال درم، سرپرست کور زه یم. بس خپل روزمره ژوند په ډېر مشقت سره مخ ته وړو. بس نو ژوند تیرو سره د مریضي او د لباس په قصه کې خونې نو موږ خپل دغه ژوند په یو بد حالت باندې تیرو. یعنی ژوند موږ خو ژوند نه کوو، خپل ځان هم ژوندی ساتلی.
په افغانستان کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د لویو خو بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پنجشنبې ورځ د جولای د میاشتې 11 د وګړو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې له نومولو موخه په نړۍ کې د خلکو د ستونزو په اړه عامه پوهاوی ښودل شوی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې د دفتر ویاند حلیم رفیع د وګړو د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو دغه ادارې د جون 23 په خپل فیسبوک پاڼه ویلي وو چې په منځني ډول په افغانستان کې د کورنیو شمیر له 8 ډیر دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 28.2% له 15 کلونو کم ماشومان او د 45.4% نورو عمرونه له 13 کم دي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM 2 میاشتې وړاندې ویلي وو چې سږ کال به په افغانستان کې د وګړو شمیر 3.2 میلیونو ته ورسیږي چې 15 کاله وړاندې 6.8 میلیونه وو. دغه سازمان ویلي وو چې د افغانستان 52% نفوس له 13 کلونو کم عمر لري. IOM ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري کړکیچ سره مخ دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې چې 23.1 میلیونه یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د وګړو د شمېر زیاتېدل په داسې حال کې چې ډېری افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، ډېری ننګونې رامنځته کولی شي چې باید په اړه اقدامات وشي. د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکي کریم دیقان ازادي راډیو ته وویل
یکی از اون چالش‌ها بحث آموزش و پرورش
د پوهې کمښت، فقر، د ټولنیز او کلتوري درک کموالی، د سالمې روزنې لپاره د چاپیریال نه موجودیت، بېوزلي او کلتوري ستونزې هغه لویې ننګونې دي چې وګړي په اوږد مهال کې له ګڼو معیشتي ستونزو سره مخامخ کوي.
ملګرو ملتونو د وګړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې په 2021 کال کې د نړۍ نفوس 1.9 میلیاردو ته ورسېد او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به دا شمېر 8.15 میلیاردو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ډراماتیک وده له ښاري کېدو او ګړندۍ کډوالۍ سره تړاو لري او په ورته وخت کې پر اقتصادي پراختیا، کار، عاید، فقر او ټولنیز خوندیتوب اغېز پرې باسي. دغه سازمان ټینګار کوي چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب لپاره باید پالیسي جوړونکي پوه شي چې په نړۍ کې څومره خلک ژوند کوي، چیرته اوسیږي او عمرونه یې څومره دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوښیاست. څو شیبو کې به درته د ازادي او اوریدونکو خبرونه خپره شي. خو وس لاند خبرونه